خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپد ول شپښنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې سویډن وای د افغانستان په بیارغاونه کې به نږدې 1 میلیارد ډالر مصرف کړي ل سویډنی چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو پاړه به دا هم واوري چې د کډوالو پر سنځ شخېدلې خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی د چي د اسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی د امریکا اپوز وای په هلمند کې د طالبانو لزندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره فوجیان استولې چې له دای سره جنگیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل سوی د چي د اسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی تمه ده چې د اسیا زړه کانفرنس روان اونۍ په اسلام آباد کې وسی د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د بیاداسي همغږي رامنځته کول شو دل سوی دي چې له تروریزم مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی د سولې ادالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل
د
وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازي توب وسی د حکومت پلاوی او د سولې د اعلی شورا غړي به ګډون پکشي وکړي د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبري چې روان کال اپریل سوي د جولای په میاشت کې ورسته تر دې ودرېد چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینی خبرونه خبره سول د امریکا پوزوای په هلمند کې د طالبانو لزندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلويش خړې د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشی سوي دي خو ورسته د امریکا د پوز د مرکزی قومندان ویان پېټریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوي دي راډیر زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو سارنه کوله د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لښت لږه شپېته تنه د طالبانو لزندانه خوشی سوي دي هغه امریکایي اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوه او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو اتویش کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پورې وښځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ د اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو سمیت چې ذهني ناروغ بلل سوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نسی خوشی کېدلای سیمیچ په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لیپنوم پرې بشزي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول سوی وو مارشا د پیښې پر مهال شپېته کلنه وه پولیسو ویلي چې سیمیچ غوښتل چې یو څوک ووژني او لی په وهلو مړه کړی و بیا هم شرغلاست د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزین لپاره په ځان استولې دي چې له دای سره جنگیږي حیدر العبادی په یو بیان کې چنن خبر سو ولې دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي علی بادی زیاته کړه چې د وکنټک ترکی ځواکونو داخلي دل شمالي ولایت نینیوات لزغروالو گاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضی تمامیت تیاری دی د عراق د بهرنوی چار وزیر هم د نږدې 1.5 ترکی پوځیانو او 25 ټانکونو داخلي دل د عراق قاورته تیاری وبله او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له دای سره په جګړه کې شکیل دي د انقره له دې هڅې خبر دي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي مداخله خبر دي خو د دایش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږي نه دي د امریکا د بهرنوي چارو وزیر جان کیری وای متحده ایالاتو هیڅ کله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړي. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقت دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډاډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل دا وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یوویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خبر کړی وو چې لدای سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکرين د دیسه سیمې شاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړې چې لده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلی کې په دیسه کې نوې دنده پیل کړه تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي لده ویریږي. د ګورجستان ولسمشر پرون د محکمې د پریکړه تایید کړه چې لساکا اشویلی د دې هوا تابعیت واخلي. ساکا اشویلی د اوکرين د ولسمشر ملګری دی او سش کالې د اډیسا د شروالۍ لپاره د اوکرين افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګورجستان قوانين د دې هوا د وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هوا تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډنی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه چې خبرې اترې به پیښو.
په روانه خبرونه کې مودا مسله د سیاسي چارو لوي چرونکو سره چړلې چې شایي د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ دا او دوی چې یا د دې چې زمونږ د مونږ یا په دې چې زمونږ سره خبرې نه کوي نو اصل خبره کوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند د ولایت تګریشته ولسوالۍ یم. مټره د هلمند ته راول یوازې خوست ته راځو بس یې مټره اولو دوه راولو انډوالان راځي دلته.
د ازادي او اورېدونکي پروګرام هم خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبې پیغامونه خپرو. د سویډن سر اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سر اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون ولسمشر غنی سره پریدنه کې یو اربیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لشتلجه پراتلونکو ولسیزه کې به د بشري حقوقو او پراختیايي پروژو لپاره د خپل مرستو لړۍ جاری وساتي.
Now the long term commitment is there as we said
سټیفن لوین وای لا افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لسکلن تعهد دی چې بل هیواد نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډنی کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به د افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غنی شایل سویډنی چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناهغښتونکو د ستنول لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. شاغلی غنی په دې اړه خبري اعلان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږترلږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتې جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. شاغلی سهر وویل
یو تعداد افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل او غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ وزیر چې اروپا فشار راوړي خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تر نو وزیر چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وای چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبري به کوي دغه خبرات ورو په ارتباط تاسو جزئیات لري.
د دې پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني ماجرت دوی یادوي یا مخفي سوی او چې د محکمې لپاره سوی دی دوی زیاتره غیر قانوني ځوند کی یا پټ ځوند کی. د دې تعداد تقریبا د 10,000 نه زیات د سویډن کې او یو بخش افغانان دوی نسی کولای د غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي د عراق نه دي د سومالی نه دي دوی ډیپورت هغه دغه مملک نه قبلوي ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیری او ډیپورت کی دغه افغانان کولای شي په ډیر سادهګي سره او په ډیر ارزان قیمت سره میدان دی وای دی افغانستان کې خوشی کوي. دوی حالې زله داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو مملکو سره دوی کم تر نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې وی لا شفغنی څخه سویډنی چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غنی به په پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غدی ګډون تر اوسه رسما نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 22 غړي غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکله.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غنی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي، د افغانستان په ګډون د نړۍ د 22 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
The theme of the meeting, Heart of Asia.
د آسیا د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بیوزلی او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. لبلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به همداراز له پاکستانی چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښيي چې له دوو مهمو ګاونډیو سره خپل اړیکې ښه کړې دي.
په راپور کې مو د یو افغان چارواکي په وینا چې نومې نه واخیستل شوی واورېدل چې د چهارشنبې په ورځ شایي ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غنی تېره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته بځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غنی د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. کچیرته د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپی شوی وي، پر طالبانو به یې اغیز سوي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطلب خبره کړی دی. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د مولا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورسپانې په وینا کې مولا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپی شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یو لوی ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي. خو خبرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره هغه ته په پښتو او دری ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. د لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خبرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د واشنگټن پوست په وینا واوریدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډېرې خرابې کړي او ډېرې متاثر کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور دا احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
او ملک څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر هم په پټه پاتې و، نو خلک شکمن کېږي ممکن د قضیه تر دې هم جدي اوسي، د اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسي. د طالبانو پولیسو په تمن دغه حادثه د طالبانو پولیسو کې یو نوې حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوې او د عمل نه موږ تاسو ګورو، نو ښه تاثیر نه لري ورباندې. هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دې ورستیو کې په فرانسې کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغیز لري؟
دغه په مورز باندې د افغانستان د حکومت حوزې سره د کرګي حکومت نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې دلته مخامخ پاکستان سره خود سویل شي د دغه څه په معمولا وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اله سره جنگ ده او دوی چې نیابتي جګړمار دي، نو موږ نیابتي جګړمار سره خبر نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه بخوا چې منګا سولې ته په کوم نظر کتل لکه دې کړي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه پیسو پیو سرانی شي او بل اخر کتر کوي چې د سولې مثلا مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. لا نو هو طبعا افغانستان حکومت اول خبره پاکستان سره تي او دغه په وړاندې او دغه سیستم مو ته جوړي چې طالبان سره وي او فکر نه کوم چې مشخصه درته لري طالبانو. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې ک ملا اختر محمد منصور ټپی وی ک وژل شوی وی او ک دا ماسی اوازې وی په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دای ودسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د غشته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزورې کړې وي د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه یې وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود درز یو منطق سره چې طالبان ممکن که یو اوسېږي یو لاس اوسېږي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه د منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تحریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په عکسله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا بېلېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو هېواد درېږي، د بلې ډلې تر شا بل هېواد درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغسې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په فراه کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې سړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فراه ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ د بادغیس او فاریاب ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې د ناامنۍ او بېوزلۍ له وجې د خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
پور مند کندی اند اعتماد سخه ده نه بولر خپل ده بده بختیره ده هم څه کوند مې نور کوند ده خواشت مې کوند ده خپل ده مسکینه یاره غندې خپل ده در بدرې چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
ده بده بختی سخه راغلی چې مقصد تا کو ټوک ته مو جنگ ده مثلا دا من چې کوکی نه پار مو ګل شه ده شه ده سوي دي مقصد ده بده بختی دل تر غلی و ده کوم کوت نو ډیر خوشاله
پام دی. هل کې د فراه ولایت د کډوال ریاست چارواکي وای چې دوی د شمیرو لمخې په فراه ولایت کې 1600 بدایي شوی کورنۍ موجود دي چې د جګړې له امله د خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوې دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېرې بې ځایه شوې کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 100 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په سش کال کې موږ شپاره 102 کوره هغه بې ځایه شلغان چې په نامنې د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیات کې چې دوی امن دي ځای پر ځای سوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړی دي سروي کړم دي. په هغه جمله کې 125 فامیله مستغنن شوی دي چې په دې 125 فامیله کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودی ته مشتوزی کړی.
ډیره بې ځای شوی کورنۍ د فراده شر په دشت صوفی کورجی او ننګاب سیمو کې په ډیر ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوی چې د ژمي سړه هوای هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم خان د کندهار لیکي که چرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي د طالبانو ترمنځ به خپلمنځي جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغیز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی طالبان شای ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. کریم الله جعفری له زابل لیکي پاکستان نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خپرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي، تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخر به پاکستان اعتراف وکړي. ثمرګل له لشکرګاه لیکي، زما په ګډون زما وبخښئ ثمرګل له لشکرګاه، زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نومونه اخیستي دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي، ولسمشر اشرف غني باید داسې د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وسي. له همدې سره اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل سوې ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا اپوز وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي اسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عدد سوو په عمر قید محکوم سو. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزین لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پر نوول چې په کالیفورنیا کې ورستۍ ډلې ژوندنه د یو تورستي بریټ په توګه چیړي. او د ګورجستان په خوانی ولسم شرمی میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکرين د دساسي می اشاروال دی وای چې د ګورجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړې چې له د ګورجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا ساتیر د پروان خبرونه کې په وړاندې باوري چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو گاډو میله کیږي. د میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورځي او خپل موټر ورولي. خوست پر شو په کابل کې د مدني فعالانو وی خبرې ته په کابل کې شمیر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروسي مصوبه په سختو ټکو وغندله او هغه د بیان د ازادي او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې ورستیو کې د وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به هغه حکومتي ماموران په ځانګړي توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پریشي او د عقرب د میاشتې په سره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال وین د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بې خبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغه چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یو مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا دا سیو مسویبه تصویب کړه. هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د حکومت د اقدام د مدني فعالانو لکلک خبرګون سره مخسو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغند او هغه یې د بیان د ازادي په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدی د حکومت د کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوال اعلامې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګ د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مصوبه بالا سره کتنه وکړي دا چې قانوني تر پخولندې کړي نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې لسکونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی وو. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی وو تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل شي. د اجرایي ریاست مرستیال وین وای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سمې و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږدېرشمې مادې ته په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامې کې غوښتنه شوې چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمه په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نه سي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ته ورسو. په خوست کې لڅو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو گاډو میله لګی شي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د گاډو دې میلې ته ورغلی.
که څه هم په خوست کې لسګونه بارکینونه یا موټر پلورنځي شته چې هره ورځ پکې د موټرو ګڼې سوداوي کیږي، خو تر څنګ د خوست د متون په خوړ کې هم د هرې جمعې په ورځ له سهاره تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لویه میله جوړیږي. د غمیلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټي کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ راډیو ته وایي چې
زاجی جهانگیر سودوي والا خېری په بده هیڅ سودوي کیږي، په بده باد سودوي نه موټر چې کوم د سوکار اډونه پېدوږي دلته تا خلک زګه ډېر به ترشي
دا خګړای په بده کنه چې مثال د خبره داسې لکه پیسې سرایي په بده یو سړی مټار کې پېدو په بي د سکوټر نه په خلوشي خپلې کېر د بیا سامان د کوي دونه کوي بلشای کوي بلشای کوي بیا چې کیم اورس خو خانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي هي ته اونکو پوري دي.
د خوست متون مليته لکندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل گاډي د خرڅان لپاره راوړي. دوی په خوست کې له سودا او خوختي وایي چې په دې ځای کې خه غریبي کیږي.
نو میر احمدین زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالیم. بس پاوتا کې رازو، په میاش کې رازو، په پنځو ورځو کې رازو. مټر د هلمند راول دواځه خوست راځو. بس مټر راولو، دواره راولو، انډوالان راځي دلته. یو 15000 او 10000 روپۍ راته پیدا کې بیا بیرته زو. تقریبا موږ یو شل کسان برغلی. بس ګای 15 خرڅي، ګای 2 خرڅي، ګای 10 خرڅي. بس دا خو نصیب قسمت ګای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کڅه هم د متون په ملکه سوداوي په خوړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول په کې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات لکبلې سبا ورځ د موټر اخیستو که او خرڅون کې ترمنس داوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین سٹام ته لیکل کیږي، پیغه کې ګربداله، سپینټر، امبولانس او کارډدار سوې ته لیکل کیږي. ویلې چې په کوم شای په سٹام کې ولې کلې شي، پیغه کې کوم خطر شي، هغه مسلیت د بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خوړ خوري. یو تن کباب پخوونکی په دې میله کې لخپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هرې جمعې په تیرې دوی کاروبار ښه کیږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډېر والی راځي.
لاله درزو شي مخکې مو دوا سره یو نیم سر درې سره غوښه او سره اوس یو مان او تکیلو غوښه او بس.
یاد دی وی لپخوانه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمه په شمیر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څاروي میلې جوړیږي. خو په دې ورستیو کلونو کې د مورغانو، بایسیکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې ملي هم دود شوی چې ګانډ شمیر خلک پکې راټولېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړو سي پنننې خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې د غیستونځي ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غږیدل دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستانی کلداري دراکړې ورکړې مخ نه نیول کیږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په ځخ کې به در وورو. راځي ورته غوښو.
السلام علیکم، زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي، بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د مساکله د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري، نارې چیغې زلبلې وي ګودېم نشي پیدا کولی، ام اقتصاد یې ځای په دې ام نه امنیت د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دې چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې و خپل د مځکې و خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسانې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي، نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دې نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورو یې چې دغه ته نوکې توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نورم د فراه ولایت ما سلامونه مې کړل د غزیر د کارکون چې اوریدم کې ټولو منې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مفردوال روان دي، هر څو اقتصاد په خوشاله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل څه چې کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پالیسی. نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پتماس کیما. الحمدللہ نورستان عمومی امنیتی وضع پتیر و بیا لسکرونو پا نسبت پسلو کی اویا فیصد خشوی دا. خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وانت ویگر ولسوالی پنم یادیگی. متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پا دا ولسوالی کی طالبانو حضور بیا ویشوی دی، اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لري، دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی، او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. د خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي، د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د موږ د وړو مقامات سره د اله لروچ په دغه اصلې تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول ولسوالۍ څخه ساده پیغام دي دا د غورک ټول ولسوالۍ کې چندنګ د کاردارو د غوانو پرس نه کې مشهله د حکومت ساده ده چې دغه غوانو پر خوچه دا کالدار سره وخت.
السلام علیکم، زه انور صدیقی د پکتیا ولایت یاری وبزاده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخفل پیغام شو توم پیغام داده چې د پکتیا ولایت د یاری وبزاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي، هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرف په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمی په برخه کې وي. تاسو ته به ستر معلومه ده چې د 15 کال کېږي چې د یاریوب زده ورسوله و 50 کیلومتر سرک کوي شوې ده، او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه سرک نه پخېږي، او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي، د مارې په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. چیرې دا وازه دوام وکړي باندې تظاهرات او مدني حرکتونو لارې د دولت نه وغوړو، ټول نړیوال په دې خبر کو چې مو مسلم حقوق څنګه د دولت نه وختلې شو.
سلام علیکم، سپین کولای د پکتیا ولایت خبرې کوم. او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان د بېکاري نه دغسې خوشې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سینډوري کې مړ شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لار نه لري. څه وکړي، خلخانه یې ورته وږې ناست ده، مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نورو غیره زموږ په معاملاتو د ترچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 پوره شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلیو تورنه نه شو وتی او کوو. موږ هر ځای کې نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلي، خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغه اوس مشکل لري، هغه نشي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نشي، او که داسې راځي داسې بس ورور قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه دې ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل سول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل سول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته چې سعودي کې. دغه دې ما غټه غوښتنه ده، ټولو افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټه یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نورم په مخه ښایم.
سلام علیکم، آزادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. که ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږ وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي تاسو لاسه دي. ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي رادیو نه ونه مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خبر کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي کم سوی هم نه دی. په دې معنا یو ژوندی مثال درته وایم. دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پر یک طرفه جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي د موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څاندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې ورکښېښولې او هغه ته یې پر یک طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلیه ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي دا غو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نږدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخې پریږدي. موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادۍ په ځان بیرته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي زموږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوي دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي ډېرې مرستې ورسره کړي دي زموږ په نوم یې ورسره کړي دي او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و باد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دود زابل ولایت شرطپا د ولسوالی د ولګی د کلی خبره کوم. موږ د شرطپا په ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سویر او حکومت دی هغه هم ډېر کمزوري دي ځکه چې دی طالبان ویني او سره د خیز سیری د پښتو څخه د افغان په د نورو مقاماتو هم دا استاده چې دی لارې خلاص کې. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي دولتي مزکی غصب شو دي تر هغه سره بیره په بازار کې د کاجو شو دي ته دکانونه جوړ کړل انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه دغه وادي ساتنه مرشده کو چې سیاحت راوړي او دا غم ځکه وګوري دا غاسبینه مخوي ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتین ځکه ټول وچ سوریا سانان وچ سول خریزونه وچ سول خلکو انداري او برمه پر د ټوک شنه ولې. نو زه د کوان چې د افغانستان د ځکه د خار ز دفاع نه کولای سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکي. نو زما پر ډاکټر صاحب چې باندې باندې ځغ دی چې دا د غاسبینه مخونه شي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړه وسي اته میاشتې کېږي چې پاسېز درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هېڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دې پر خپل وخت باندې موږ ته راکړه وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسته خبره کمال دې تاسو څنګه یو ډیلر والای ما اورورا بدوای دې کانټو والا مخ نه وای و چې څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرسته ټول دې غو پیسې خپل کیږي او مخا مخ درولي څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا پری دې زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړل چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه دې بیا نه پری دې دې مخ نه وای باید وای شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پر والا السلام علیکم. زادې رادیو ټول کارکون تا ورته ته وړاندې کوم دا زموږ پیغام دی چې د پاره اکثر او سوالي کې دواشندل کیږي ناروغی پیچھے جلدی ناروغی باندھے ڈیر خالگ اختصول خواہش تھی کچھ دستار دولت کی اور دوا السلام علیکم
بلے السلام علیکم پر دنیا میں د کندهار د جړی ولسوالی سره نظم د ورپلو چرواک صدا خواهش دی چې د جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والی سره چې د ازمر جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي ډیر مننه د ازادي رادیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړ پوړ مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یو حل لاره پیدا شي. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونه په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh
پمیتی بیا کسو پن خدایا 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 ترگ می واخل چه انسان شمنو چاڑ جبان گونجے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پی پی غور